رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا د غشنر یو قدر منو مزه زوریدون کو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پاتور رسیدلې د امریکا د غشنر رادیو لومړی خبری خبرونه پیلو د خبرونه په پیل کې په مکرې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د ناتو یوې اکمالاتي الوتکه په هلمند کې د کوزیدو په وخت کې ورخصه ده د مصر الوتکه چې د پاریس نه مصر ته روانه و په مدیترانه کې لویدلې ده او چین د واشنگتن نغواړي چې سم دستي د دغه ملک په ساحل کې اکتشافي پروازونه بند کاندي
په دې خبرونه کې د ازب اسلامي او افغانستان د سولې د اعلی شورا ترمنځ د سولې د موافقې پاک له یو ریپورت لرو د فرانسې حکومت وایي چې هغه الوتکه چې د مصر پر لور روانه وه سقوط یې کړی دی په دې هکله بشپړ ریپورت لرو او د کالیفورنیا ایالت د مانری په ښار کې د امریکا د پوځي ښوونځي پاک له ریپورت لرو چې د ژبو او کلتور پاک له پوځیانو ته روزنه ورکوي خوست پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادم یم د ناتو اکمالاتی الوتکه د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د دویر په پوځي اډه کې د کیناستو په وخت کې لویدلې او راخسته ده د هلمند یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې سلور تنه په دې پیښه کې مړه شوي او څو کسانو ټپي شوي دي د 215م اتل قولی وردو یو لولپوري چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط د امریکا غکته ویلي دي چې دغه قولی وردو د لومړی لوا قومندان جنرال عبدالبصیر شهروان په سیمه ایز وخت نن ماسپخین 2 بجې د قندهار د ولایت د شاولیکور د ولسوالۍ د کندلان په سیمه کې په داسې حال کې د بم په چاودنه کې وژل شو چې په سیمه کې د قندهار اورزګان د لارې د خلاصون لپاره عملیات روانو د قندهار او رزګان لوی لاره د تیری یوی نیمه میاشتې رئیس د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو بند کړی ده د یو بل خبر لمخې د افغانستان د پوز لوی درستیز نن په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې په فاریاب کې د جنبش او جمعیت ترمنځ شخړې سیاسي شکل غوره کړی ده د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلی دی چې د مصر د هوایی شرکت الوتکه چې نن د پاریس نه قاهره ته روانه وه لویدلې ده د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي
د مصر د هوایی شرکت البتکه ام اس 304 د رادار څخه د پنځشنبه پر ورځ هغه وخت لادرک سو چې د پاریس د چارډیګول هوایی ډګر څخه پرواز وکړ فرانسې د مسافرو خپلوانو او دوستانو ته د معلومات ورکول د پاره د ټلیفون خاصه نمبر ترتیب کړی دا چارواکي وایي چې په دغه الوتکه کې د فرانسې 15 تنه د مصر 10 تنه او د نورو هیوادونو 10 تنه اتباع سپارول د فرانسې حکومت دغه الوتکه د منډلو د پاره چې د یونان د پاسه د مدیترانې په سمندر کې ورکسوه الوتکه او کشتۍ موظف کړی دي او د غرازې په دیاړه تحقیقات هم پیل کړی دي د فرانسې حکومت د پنځبه په سهار د بوران پاړه یو بیړنۍ غونډه وکړه او صدر اعظم مینوئل ولاس د فرانسې رادیو ته وویل چې د فرانسې چارواکو د مصر د چارواکو سره له نږدې تماسونه نیولې دي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري چین د واشنگتن نغواړي چې سم دستي د دغه ملک د ساحل په غاړه کې خپل اکتشافي پروازونه بند کاندي د دوه چینایي جنگي الوتکو لخوا د امریکا د پوځي اکتشافي الوتکو د تعقیبولو نه وروسته چین پینټاګان چې پینټاګان غیر مسؤول حالت وباله چین نن دغه غوښتنه کړې ده پینټاګان ویلي دي د دوه چینایي جت جنگي الوتکو د سېشنبه په ورځ د عادي غزمې په وخت د امریکا اکتشافي الوتکه د چین د جنوبي سمندرګي د پاسه په بین المللي قلمرو کې تعقیب کړې ده خو د چین د خارجه وزارت نطاق ویلي دي چې نن د پنځشنبه په ورځ د دې په خپه حق لا چې کوم خبره پینټاګان کړی ده صحیح نه ده د امریکا پاوز د بی 250 ډوله بم غورځون کې الوتکه د سقوط په حق له تحقیق کوي او دغه الوتکه د ګوام د هوایی اډینا پورته شوې و د الوتکه د رالویدلو نه وروسته په یو شخصي ویډیو کې خوندل شوې دي چې مقامات وایي چې د الوتکه د عملی وغړي روغ رمټ دي دغه بی 250 ډوله الوتکه د بحر الکاهل په سیمه کې د امریکا د ستراتیژیک نظامی موجودیت پروګرام یو برخه ده ټاکل شوې ده چې روسیا د آسیایي هیوادونو سره موافقه بشپړه کاندي. په دې موافقه کې چې د چین د جنوبی سیمې په سمندرګي کې د سمندري او نظامی فعالیتونو جنجال هم پکې شامل دی، د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو د ټولنې دغه بېساره موافقه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې سیمه کې د ماسکو د نفوذ د پراختیا دپاره کوي. جمهور رئیس پوتین دغه موافقه پرون د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړه چې د مهمو مسلو په هکله د دې هیوادونو سره ملګرتوب پیدا کړي. دایوایی مونږه موافقه کړې ده چې د دفاع د وزارتونو او امنیتي ادارو ترمنځ ارتباطات پراخ کړو. ټاکل شوې ده چې دغه موافقه سبا د جمعې په ورځ نافذ شي. د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې د کتاب د چاپولو یوې مطبعې ځکه د امریکا د چاپي آثارو یو سازمان غټ مډال ترلاسه کړی دی چې دغه موسسې د پرله پسې ګواښونو سره سره هغه کتابونه چاپ کړي دي چې د سیکولر یا هغو لیکوالانو لخوا شوي وو د هغو لیکوالانو لخوا لیکل شوي وو چې د دین او دولت د چارو بېلېدل غواړي. د تیر کال په موده کې په دې لیکوالانو باندې خونړي بریدونه شوي دي او اوس دغه لیکوالان لا هم د ګواښونو باوجود خپل کار ته ادامه ورکوي. یو پلته د څو میاشتو راهیسې د امریکا د حکومت د کمپیوټر ماهران لګیا دي چې د اسلامي دولت تروریستي ډله یا داعش چې خلافت اعلان کړی دی د انټرنیټ نه محوه کړي. بل پلو د امریکا او ایتلاف الوتکې په ځمکه د دغې اډې د له منځه وړلو هڅې پیل کړي دي. د دغو ماهرانو نه ځینو یې چې د کار پراس کړي وایي چې تر اوسه لا دانه د څرګنده چې دغه انټرنیټي هڅې څومره ګټورې دي. خو د امریکا د استخباراتو رئیس جیمز کپلر پرون په واشنگټن کې وویل چې په دې کار کې یو څه پرمختګ شوی دی. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مدورو په داسې حال کې د خپل اضطراري فرمان د ادامې ژمنه کوي چې د استعفا غوښتنې ډېرې شوي دي. مدورو ویلی دی چې اسامبله غواړي ما د کار لري کې او زما لاسونه شاته وتړي چې زموږ اختیار کم شي او دا یو سبوتاژ دی چې د ملک اقتصادي حالت لا خرابوي. او په نایجیریا کې د 201 نوي تختول شو جنکو د جملې نه یو انجلۍ د بورنو د ایالت په شمال ختیځ کې په ځنګله کې پیدا شوې ده. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگټن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقت نامې د نهایي سوي متن د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو دغه شورا ټینګار کوي چې د دې سند د لاسلیک لپاره به د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راسي. د سولې عالي شورا وایي چې که چیرې ګلبدین حکمتیار د دې موافقې د لاسلیک لپاره کابل ته راسي رانسي، د دې ډلې سره به د سولې د خبرو بهیر بدل نسي. نور تفصیل اکرام شینواری په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د عالي شورا او د حکمتیار اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک پر مسوده باندې هوکړه ستایلې او دا هوکړه یې د بین الافغاني خبرو یو ښه بیلګه ګڼلې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې هر ډله چې د سولې بهیر ته مخه کوي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په کمیدو کې مرسته کولی شي.
توافق شورای عالی صلح افغانستان با هیئت حزب اسلامي نشان داد.
ښاغلی مرتضوی ویل د سولې عالي شورا سره د اسلامي حزب هوکړه دا وښوده چې بین الافغاني خبرې ډېرې موثرې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر راتلونکو دوو اونیو به کابل ته د حکمتیار د راتلو او د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک کولو نیټې معلومې شي. د دغې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم امریکا غږ ته ویل چې د اسلامي حزب پلاوی نن بیرته له کابله سول شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال ویل چې لا تر اوسه کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ او د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک کولو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې.
طبعا تفاهم نامه که امضا میشه یک اعلامیه دیگه را جناب آقای حکمتیار خواهد داد.
مولوی سلیم ویل طبعا هوکړې لیک چې لاسلیک کیږي د دغه هوکړې لیک په تایید به جناب حکمتیار یو اعلامیه خپره کړي چې د هیواد اساسي قانون مراعت کوي، بشري حقوق مراعت کوي، د تروریستانو سره خپلې اړیکې پرې کوي، چې دغې وروسته د افغانستان اسلامي دولت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه په رسمي ډول وغواړي چې بندیزونو لرې کولو بهیر پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه چارواکی وایي چې د بندیزونو لرې کول بهیر یو قانوني بهیر دی چې طبعا وخت ته اړتیا لري. د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې حکمتیار لیک مسوده تیر وخت اسلامي زب د پلاوی مشر غیرت بهیر او هم افغان حکومت سپارل ده دا مسوده په 15 ماده درې پسل کې ترتیب شوی چې د سولې د اوکرلیک وروسته پکې د اسلامي زب د افغان حکومت دندې او مسولیتونه ځانګړي شوی دي. په دغه هوکلیک کې په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو شتون او د افغانستان څخه د دغه ځواکونو د وتلو په هکله په یو ماده کې ویل شوی چې دواړه لوري د ملي حاکمیت او د هیواد لوړو ګټو تامین لپاره د موافقو پر بنسټ د بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. افغان حکومت ژمنه کوي چې رسن اعلان وکړي چې اسلامي حزب د هیواد له ناپېزه قوانینو سره سم د اسلامي حزب سیاسي او ټولنیز فعالیتونه په رسمیت پیژني. اسلامي حزب کولی شي چې د جمهوریت پارلماني ولایتي ولسوالۍ او ښاروالۍ شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلي. په دغه هوکلیک کې ویل شوی چې جادي مشر ګلبدین حکمتیار ته به د افغانستان د جمهوري رئیس د ځانګړي پرمان له مخې ځانګړی درناوی کیږي او په دې لړ کې به د پروتوکول چارو څرنګوالي پریکړه به د افغانستان سولې شورا او اسلامي حزب د پلاوي په مشوره کیږي. په دغه هوکلیک کې د اسلامي حزب د مشر او دغه حزب نورو چارواکو د قضایي مسؤلیت وعده شوی او همداشان ویل شوی چې د اسلامي حزب بندیان به د هوکلیک څخه وروسته خوشی کیږي. په دغه هوکلیک کې ویل شوی چې د اسلامي حزب مشر سره به د افغانستان په سیاسي او هیوادني مسایلو کې مصلحت هم کیږي. په دغه هوکلیک کې ویل شوی چې افغان حکومت به د پیښور د نصرت مینی د مهاجرینو د کمپ او ایران او پاکستان کې د اسلامي حزب پورې مربوطو مهاجرینو په ستنېدلو کې مرسته کوي. همداشان ویل شوی چې د هوکلیک د لاسلیک وروسته به اسلامي حزب به د افغانستان اساسي قانون مني، تلپاتی اوربان ته به غاړک دي، هر ډول لنزوي کړنې به پرېږدي او خپل وسوال تشکیلات به منحل کوي او هغه زندانیان چې اسلامي حزب سره بندیان دي په ممکن لږ وخت کې به افغان حکومت ته سپاري. په کلیک کې ویل شوی چې د هر ډول اختلاف رامنځته کېدو په صورت کې به دواړه لوري د دوستانه مشوره او ښه نیت پر بنسټ د ګډ کمیسیون له لارې چې د سولې شورا به مدیریت کوي خپل منځي مشکلات حلوي.
زاش مت الله شهیدی دی کرکټ دی ملي لوبډلې لوبغاړی یم. زما پیغام ټول افغانانو ته دا ده چې خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي، ځکه پولیو واکسین ورکولو سره ماشوم صحتمند او پاینده کې تنه خو ورزشکار هم جوړېدلی شي. که پولیو واکسین ورنه کړي نو کېدای شي چې ماشوم فلج شي او اکثره د پیښې په افغانستان کې شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تایید کړی دی چې د مصر د هوایی شرکت الوتکه چې د پنځم به پورز د پاریس څخه قاهرې ته روانه و سقوط یې کړی دی.
د مصر هوایی شرکت الوتکه ام اس 804 در دار څخه د پنځم به پورز هغه وخت لادرکس و چې د پاریس ته چاردیګول د هوایی ډګر څخه پرواز وکړ. د فرانسې مسافرو خپلوانو او دوستانو ته د معلومات ورکول لپاره د ټلیفون خاص نمبر ترتیب کړی ده. چارواکي وایي چې په دغه الوتکې کې د فرانسې 15 تنه، د مصر 10 تنه او د نورو هیوادونو 10 تنه اتباع سپارول. د فرانسې حکومت دغه الوتکې د منډول د پاره چې د یونان د پاسه د مدیترانې په سمندر کې ورکه سوه الوتکې او کښتۍ موظفي کړي دي او دغه راز یې په دې اړه تحقیقات هم پیل کړي دي. د فرانسې حکومت د پنځم په سهار د بوران پاړه یو بیړنۍ غونډه وکړه او صدر اعظم مینوئل ویلاس د فرانسې رادیو ته وویل چې د فرانسې چارواکو د مصر د چارواکو سره له نږدې تماسونه نیولي دي.
Nous sommes donc en contact étroit avec les autorités égyptiennes, civiles et militaires. Les autorités égyptiennes ont déjà
حاول د مصر چارواکو لا د مخې د الوتکه د منډل لپاره خپل ډلې استولې دي او فرانسې ولې دي کمرست ورسو غوښتل سي نو تیار ده. د فرانسې خبري اژانس او عربي ټلویزیونونو ویلي دي چې د یونان د هوایي چلند یوې سرچینې ورته وویل چې د الوتکه د یونان د کارپاتوس ټاپو ته نږدې په سمندر کې لیدل ده. کته کې کات یو ممکن تروسی برت اشاره وکړي نو احتمال شته چې د پاریس د چاردیګول هوایي ډګر امنیت ته پام واړوي چې په پاریس کې او برکسلز کې په هوایي ډګر کې د بردون ورسته یې سخت امنیت نیول شوی دی. خلیل خان د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یو نوی رپورت وایي چې په نړۍ کې د اوسط ژوند کچه د 2002 کال څخه تر 2015 کال پورې 15 کاله لوړه شوې ده. دا د 1960 کال په پرتله تر ټولو چټک کچه ده. خو دغه نړیوالې ادارې په خپل وروستنۍ شمیرې کې ویلي دي چې په مختلفو هیوادونو کې لوی توپیر موجود دی. لیزا شلاین یو رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیبه درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې اوس د پخوا په پرتله خلک 15 کاله اوږد ژوند لري، د روغتیا نړیواله اداره زیاتوي چې ډیر لوی توپیر هم موجود دی. د صحت نړیواله اداره دغه خبره په دې اساس کوي چې په 200 پرمختللو هیوادونو کې د خلکو اوسط ژوند 2.8 کاله دی، خو په پرمختلونکو هیوادونو کې خلک 60 کلنۍ ته د رسیدو نه مخکې مري. په سویټزرلینډ، آیسلینډ، آسټرالیا، سویډن او اسرائیلو کې د خلکو اوسط ژوند تر ټولو زیات دی. په داسې حال کې چې په چاډ، آج ساحل، د مرکزی افریقا په جمهوریت، انګولا او سیریلیون کې بیا د اوسط ژوند کچه تر ټولو ټیټه ده. که څه هم چې افریقا په دغه لیست کې تر ټولو ټیټ ده، خو د صحت د نړیوالې ادارې رپورټ وایي چې د 2000 کال نه راپدې خوا په افریقا کې د خلکو د اوسط ژوند د کچې په لوړېدو کې زیاتوالی راغلی دی. د صحت د نړیوالې ادارې د معلوماتو مشر بیورما وایي چې تحقیقات او څېړنې ښایي چې په تیرو 60 کلونو کې په افریقا کې په اوسط ژوند کې 9 کاله 4 میاشتې زیاتوالی راغلی دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د افریقا او اروپا ترمنځ د اوسط ژوند په کچه کې ډیر زیات توپیر شته، خو په دې اړه اقدامات شوي دي. هغه وایي
The difference between Europe and Africa in life expectancy is in 2015 17 years. 78 years.
په 2015 کال کې د اروپا او افریقا ترمنځ د اوسط ژوند په کچه کې توپیر ولس کال دی. په اروپا کې اوسط ژوند 80 کاله او په افریقا کې 60 کاله دی. په 2000 کال کې دغه 15 کاله زیاتو. زما په فکر دا خلکو ته دا روښانه کوي چې په تیرو 100 کلونو کې څومره پرمختګ شوی دی، او هم په دغه لار چې مونږ لار شو نو نور به هم پرمختګ وشي. د یادونې وړ ده په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ښځې د نارینه نه زیات ژوند لري. ښځې 40 کاله او سړی 90 کاله ژوند کوي.
زمانو محمد اصغر ستانی ده د افغانستان د ملي کرکټ کپتان يم. زما ټولو د موندو خويندو نه ظاهر ده چې د 15 کالو نه کم ماشومان ته کولی واکسین واچي، ځکه دا ډېر زیات مهم د افغانستان خلکو لپاره.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د یوې سیمې په ژبه او کلتور پوهېدل د یوې بریالۍ نظامي او ملکي تګلارې یو مهم اړخ دی. د یو هیواد او سیمې په ژبه او کلتور نه پوهېدل د دې سبب کېدای سي چې یوه بریالۍ تګلاره ناکامه سي. امریکا حکومت او پوز د دې مسلې په ارزښت پوهیږي، او په همدغه دلیل یې د کلیفورنیا د ایالت د مونټری په ښار کې یو پوځي ښوونځی تاسیس کړی چې د لسیزو راهیسې د امریکا د پوز افسران او د ملکي ادارو مامورین او کارکوونکي روزي چې په بهرنیو هیوادونو کې د اړوند کلتورونو او ژبو سره بلدتیا پیدا کړي. پام وکړئ په دې هکله دغه رپورټ ته. د سمندر په څنډه کې پروت د ډیفنس لانګویج انسټیټیوټ یا ډی ایل آی 3500 محصلین لري چې پکې د امریکا د پوځ سمندري هوایي ځواکونو او مرین سرتیري په زده کړه بوخت دي. د ښوونځي ته د امریکا د ملکي ادارو څخه هم کارکوونکي د زده کړې لپاره معرفي کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا په هر سفارت کې د امریکا د پوځي اتشي غړي د ژبې او فرهنګ د زده کړې لپاره یو ځل دلته راځي. هوایي ځواک جګړن بردن کولمن شپږ میاشتې مخکې ډی ایل آی ته راغلی دی. هغه دلته اردو ژبه زده کوي او وروسته به په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې کار کوي.
زه د بهرنیو اړیکو افسر یم. دوی ما دلته چمتو کوي چې په سفارت کې کار وکړم او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مرسته وکړم. زه به 4 کاله اردو ژبه زده کوم.
په ډی ایل آی کې شاوخوا 1300 با تجربه ښوونکي او د تعلیمي نصاب متخصصین په کار بوخت دي. ایزابیلا کریستوفر د اردو ژبه شتون کده او خپل شاګردانو ته د اردو ژبه ورزده کوي او د پاکستان د کلتور پاکله درس ورکوي او وایي چې د دوی کورسونه ډیر موثر دي.
کله چې تاسو دوی وویني چې په لږه موده کې یو ژبه زده کوي نو حیران بشي. که چیرې تاسو یو چاته وایاست چې زموږ شاګردان په 9 میاشتو یا 15 دیرشو نه یو یا 8 وخت ونه یو کې یو ژبه زده کوي، هغه به مو هم په خبره باور ونه کړي.
هر محصل چې دلته راځي نوم یې په یو داسې نوم بدلیږي چې په سیمه کې مروج وي، تر څو محصل په بشپړه توګه د نوي کلتور د ټولو جزئیاتو سره بلد شي. دلته دا د پښتو صنف دی او محصلین افغاني نومونه لري. ویش کلن شاپور د خپل شوون کې سره اوس په پښتو خبرې کوي.
په هغه کې کلیبلند څخه یم، زما ټول کورنۍ په کلیبلند اوسېږي.
د اصلي څخه یې شوون کې پښتنه کوي چې د کم ځای ده.
تر کوم ځای؟
تر واشنگتن یم.
واشنگتن؟
د ملکی شوون کو ترڅنګ پوځي شوون کې هم ستا چې په بیلابیلو ژبو زده کوونکي روزي. د امریکا د پوځ خورزابیت ګریګ بارلت د پښتو ژبې ښوونکی دی.
زما وظیفه دا ده چې د هغو کسانو ترمنځ چې مورنۍ ژبه یې انګریزي نه ده او هغه کسان چې مورنۍ ژبه یې انګریزي ده د یو پل په څیر فعالیت وکړم او دوی ترمنځ تشه ډکه کړم.
په ډیلای کې بیلابیلې برخې سته چې د پښتو او فارسي ژبو ترڅنګ د نړۍ د نورو سیمو او هیوادونو ژبې هم پکې تدریس کیږي. د ژبو ترڅنګ شاګردانو ته د کلتور د بیلابیلو ابعادو په اړه هم معلومات ورکول کیږي او داسې پروګرامونه لري شاګردان پکې د واقعي سناریوګانو په څیر ونډه اخلي. دا ټول زده کوونکي پوځیان او په هوایي ډګر کې د افسرانو سره د مکالمې تمرین کوي چې څنګه په یو بهرني هیواد کې د سفر پر وخت په سیمه ییزه ژبه خبرې وکړي. هر محصل چې دلته راځي نو د سیمې د خلکو کالي اغوندي او په سیمه ییزه ژبه د څو ورځو لپاره خبرې کوي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مبارزه پراخه شوې ده او امریکا په پام کې لري چې په عراق او سوریه کې د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات کړي چې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکړي. د ایلای په دې برخه کې یو مهم رول لوبوي. حسیب الکوزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون د کالیفورنیا ایالت د مانوری ښار.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
چی بشر د سولی عمل قدر دم شو سول قاول کو باندې فخر او ناز نه کو گردم دنیا وال تا د سولی
پامکری د دې ساعت مهم خبرونه ته
د ناتو یو اکمالاتی الوتکه د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د دوویر په پوځي اډه کې د کیناستو په وخت کې لوېدلې اوره اخیستې ده. څلور تنه پکې مړه شوي او اته تنه نور زخمي شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د موافقې د امضا کولو لپاره کابل ته ورسېد. د 215 متل قول اردو یو لړ پوری چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه قول اردو د لومړی نو قماندان جنرال عبدالبصیر شهروند په سیمه ایز وخت نن ماسپخین د قندهار د ولایت د شاولی کور د ولسوالۍ د کندلان په سیمه کې په داسې حال کې په د بم په چاودنه کې وژل شو چې په سیمه کې د قندهار او رزګان د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو بوخت و. د فرانسې جمهور رئیس ویلي دي چې د مصر د هوایي شرکت الوتکه چې د پاریس نه قاهرې ته روانه وه لوېدلې ده. چین د واشنگتن نغوالی چې سم د سیدی د ملک د ساحل په غاړه کې خپل اکتشافي پروازونه بند کړي. د دوه چینایي جنگي جټ الوتکو له خوا د امریکا د پوځي اکتشافي الوتکو د تعقیبولو نه وروسته چې پنټاګان غیر مسؤول حالت وباله چین نن دغه غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوځ د بي 25 ډوله بم غورځوونکي الوتکو د سقوط په هکله تحقیق روان دی. دغه الوتکو د ګوام د هوایي اډې نه پرواز کړی و. تاکل شوې ده چې روسیا د آسیایي هوادونو سره موافقه بشپړه کړي. په دې موافقه کې د چین د جنوبي سیمې په سمندرګي کې د سمندري او نظامی فعالیتونو جنجال هم شامل دی. په نایجیریا کې د 291 تختول شوو جنکو د جملې نه یوه نجلۍ د بورنو د ایالت په شمال ختیځ کې په ځنګل کې پیدا شوې ده. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مدورو په داسې حال کې د خپل اضطراری فرمان د اعدام ژمنه کړې ده چې د استعفا غوښتنې ډېرې شوې دي. د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې د کتابونو د چاپ یوې مطبعې ته ځکه د امریکا د چاپي آثار یو سازمان غټ مډال ورکړی دی چې دغه مؤسسې د پرله پسې ګواښونو باوجود هغه کتابونه چاپ کړي دي چې د سیکولر یا هغو لیکوالانو لخوا لیکل شوي دي چې د دین او دولت د چارو بیلې درغوري. یو پلو د سومې اشتراي رئیس د امریکا د حکومت د کمپیوټر ماهران لګیا دي چې د اسلامي دولت تروریستي ډله یا داعش چې خلافت اعلان کړی دی د انټرنیټ نه محو کی. بل پلو د امریکا او اعتراف الوتو کې په ځمکې د دغې ډلې اډې لمنځه وړي. او د فرانسې او د نړۍ د شتمنو دیموکراتیکو ملکونو د مرکزي بانکونو چارواکو د دې هفتې په اخر کې د جاپان په شمال ختیځ کې د جرګې خبره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مازوردونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پام دی ځای پای ته ورسیدله. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې د خبرو اترو یا گفتگو ته خبرونه سره راځو. په ټول شبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبری خبرونه وړاندې کړي. تر بیا په پاک لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای پامان.